خوشحال ریډیو په یو بل خبرونه کې زبوري وال کاکر تاسو ته هر کله وایم درنو اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې چې تر یوې بجې به دوام لري تاسو ته پکې په کابل کې د سوي ځانمرګي برید په پاکستان او په بلوچستان صوبه کې د تاوتریخوالي په اړه ریپورټونه لرو همداسې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي خو لومړی بل اسرار الله مومن څخه د دې سات خبرونه وورو
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په کراچي ښار کې اته کسان د تشدد په تازه پیښو کې وژل شوي دي او په سیمه کې کړکیچ لا هم دوام لري د بلوچستان وزیر الله ویلي دي د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به هر ګام پورته کوي بلخوا د لیاباد د ځانمرګي برید د مړو شمېر یو دېرش ته رسېدلی او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي چې دی به په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د بیګا شپې رئیسې اته کسان وژل شوي دي پولیس وایي دغه پیښې د ښار په نوې کراچۍ الفلام مومین آباد بلدیه ټاون او د شلتی په سیمه کې مخې ته راغلي دي په وژل شوو کسانو کې د سنی تحریک درې د اهل سنت ول جماعت دلی دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي بلې خواته د کراچۍ د بلوچو په ګڼمېشت سیمه لیاري کې درې ورځې مخکې د وژل شوي باکسر ساقي بلوچ د وژنې پر ضد پرون د سیمې خلکو د رینجرو د مرکزی دفتر مخې ته مظاهره کړې د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي بلې خواته د لیاباد د ځانمرګي برید د مړو شمېر یو دېرش ته رسېدلی دی پرون له مشال ډیو سره په خصوصي خبرو کې د بلوچستان وزیر الله ویل چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوي کول لګران کار دی خو نوموړي ویل چې چارواکو ته یې امر کړی د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دي ګامونه واخیستل شي
بدقسمتی سے ایک ایسے واقعہ ہے جو خود کش
نموڑے وائی دا بدقسمتی نا دا ځانمرګي بریدونو پیښې داسې دي چې کېدای شي امنیتي ادارې هم په مخنیوي کې ناکامه وي نو موږ به خپل ټول وسایل کارو چې دا رنګ ترګري مخنیوي وکړو بل خواته د کوټې په لیاباد کې د اتوار په ماښام تر سره شوی ځانمرګي برید کې د مړو شمېر زیات شوی دی د پولیسو له مخې د پیښې سره د تړاو په تور یې تر لسو زیات مشکوک کسان نیولې دي وسلوالو طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي دغه ودانۍ یوې بهرنۍ کمپنۍ ناټو ته د سامان د سپلای لپاره کاروله په وژل شو کې نیپالیان او دوه ولسی وګړي شامل دي پولیس وایي لومبه د کمپاوند دروازې مخې ته موټر ځانمرګي برید وشو له هغې وروسته وسلوالو د ودانۍ په ساتونکو ډزې شروع کړې د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب وایي څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګري خلاف خپل موقف په ډاګه کړي او د دې د مخنیوي لپاره دی یوازې مرکز ذمہوار نه ګرځوي پرون په اسمبلی کې د پیپلز پارټۍ غړي نګهت ورغځي له حکومت غوښتنه وکړه چې د ترګري پر ضد دی مزمتي قرارداد راوړل شي
دا وای د ترهګرۍ په ضد دی یو مزمتی قرارداد راوړی شي ځکه چې دا خلک زمونږ بچی او زمونږ خزی وجنی مونږ د داسې پیښو صرف غندنه نه کوو بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي
دروسه هغه چې تاریخ انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مزمتی قرارداد راوړو څخه انکار کړی او ویلی دی چې تر څو مرکزی حکومت خپل پالیسی نوی بدل کړي او ډرون بریدونه وي او ډرون بریدونه یې نوی بدرولي تر هغې د ترګري مخنیوي نشي کېدی افغان چارواکي وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ارشاد احمدی رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي د غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوزی سره په کتنه کې کړی ده د نوموړي په وینا دا کتنه چې تیره جمعه شوې دغه پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم یاده کړې ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوې د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دي ک طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نشي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. د ګل پورزو کابل کې ناوخته یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی ویل تر اوسه پورې د قطر پروسه ناکامه شوې نه ده اور د په خبره اوس طالبان په قطر کې لګیا دي سلام مشوره کوي او داسې ښکاري چې پرتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي.
قطر پروسه ناکامه شوې ده په داس حال کې چې د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي او هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي.
ربانی دا خبرې وروسته له هغې کړي چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقتي شورا د مشر په توګه وټاکه. د مصر ولسمشر محمد دورسی وایي چې دی به په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي. د ولسمشر دفتر دا بیان نن سهار وختي وروسته له هغې خپور کړی چې پرون پوس په مصر کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره سیالو سیاسي ګوندونو ته 48 ساعته مهلت ورکړی وو. پوز وویل چې که داسې ونه شي نو پوز به یې د پای ته رسولو لپاره مداخله وکړي. ولسمشر مورسی وویل د پوز د الټیمیټم خطر دا دی چې د ابهام باعث کیږي. د اپوزیشن اصلي ډلې ملی نجات جبهې له مورسی سره د خبرو استعمال رد کړی او ویل چې د 48 ساعته مهلت له ختمېدو وروسته به هم یوازې له پوز سره چې د الټیمیټم یې ورکړی خبرې وکړي. د ملی نجات د جبهې ویاند سامي اشور وویل نوموړی وایي د ملي نجات جبهه له خلکو غواړي چې په هیواد کې سوله ییزو غونډو ته دوام ورکړي او د ملت د ساتنې د خلکو د یووالي او ملي امنیت لپاره د پوز د وفادارۍ او د دوی پر سپیشلي دنده زموږ بشپړ باور څرګند کړي. په همدې حال کې د مصر دولتي خبري اجانس مینا رپورټ ورکړی چې د هیواد د بنو چارو وزیر له خپلې دندې استعفا ورکړي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اورې خبرونه درته اسرار العالم مومند وړاندې کول. د افغانستان په پلازمینه کابل کې وسلوال طالبانو په یو برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو له حکومت چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ترګري پر ضد یو څرګند دریځ خپل کړي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي که څه هم د ځانمرګو بریدونه مخه نیول ګران کار دی خو دوی بیا هم خپل هڅه کوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
بلوچ باندې خو بالکل آزاد ورزی دی باندې خو هلیکاپټر هم راوستي دي او توپونه هم راوستي دي خو ما خو تر اوسه ونه لیده چې لشکر جنگی نه چرته یو کس نیولی و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې د سولې د پروسې په لړ کې طالبانو ته د هیواد یو شمیر ولایتونه وسپاري. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له دفتره ویل سوي چې نوموړي د هیواد په وزارتونو ته امر کړی چې د درغلیو کې د لاس لرونکو پر ضد ګامونه پورته کړي. د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي اف سی آر د دوی په ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سبب دی.
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د طالبانو په منځ کې درز واچي او داسې یو مسله یې راپورته کړې ده چې اصلا د طالبانو په منځ کې اصلا دا خبره نه ده.
د دې او یو شمېر نور رپورټونو د اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ری زبیر ژوند را سره د ټلیفون پر کرښه دی لکابله لغو سره به د دې نننې پیښې په اړه خبرې کو. زبیر ژوند کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا 14 یا برید په کوم ځای کې سوی او مرګ جوړ لای سده.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته. لمړی خو باید وایم چې زه نسیم شفق يم. بله نن سهار 4:30 بجې یو حمله کوونکی انتحاری حمله کوونکی له 14 کو موادو څخه خپل ډک موټر چلاري موټرو دای د سرخی پله د لوی لارې یا د کابل جلال آباد په لوی لارې کې سرخی پله ته سیر مسیمه کې چې د سرک نو په سیمه کې دیګه دلته د سپریم پونوم د بهرانيانو یو شرکت سره و جنگ او دروازې سره او ډیره غټه او قوي چاودنه و چې نږدې ټول کابل خاري ولړځو ورسته د کابل د امنیتي چارواکو په خبره دریو تنو حمله کوونکو د دې شرکت پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړلې چې کابل یو سات دغه هم دوام وکړ. د کابل د امنیت قومندان جنرال ایوب سرنګي وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه د سپریم شرکت نیپالی ساتونکو وژل شوی، دوه افغانان چې موټر چلوونکي وو هغه وژل شوی او دغه را څلور حمله کوونکي دی وایي چې یو شمیر نور ملکی وګړي ټپیان هم دي او دغه راز په دغه سیمه کې چې دا صنعتي پارکونه ټول دلته دي، دلته ازینو کمپنیو او نورو شرکتونو ته چې دوی تولیدات لري سخت جنونه هم اوختی دي او د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای او ادعای کړي چې درې دیرش بهرانيان وژلي دي او شپږ سلويف نورې ټپیان کړي دي. خو د افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي.
زموږ همکار نسیم شفقو له کابل شتاستي هلته د سوي بریټ پاړه تازه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو ځل بیا په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد روانه لړۍ سخت بحثونه سوي دي. د اپوزیشن غړو له حکومت غوښتي دي چې د ترهګرۍ پر ضد یو څرګند دریځ خپل کړي. د هغوی په وینا صوبایي حکومت په دې لړ کې ټول ذمواري پر مرکزي حکومت نه اچوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دا ګل پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو په صوبایي حکومت هغه وخت سخت نیوکه وکړه کله چې واکمن ګوندونو په صوبه کې د ترخګرې روان لړۍ په ضد مزمتي قرارداد راوړلو نه ډډه وکړه او د تحریک انصاف وزیرانو یو ځل بیا دغه موقف اختیار کړو چې تر څو پورې وفاقي حکومت خپل پالیسی نوې بدله کړي دغه جنگ به جاری وي. دا پیښور بډبیره کې د 14 او بیا پیښور ښار کې د پولیس چارواکو په ډزو وشتلو خلاف دا پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي نیشنل پارټي غړو په صوبایي حکومت باندې نیوکه وکړه چې یو خوا په صوبه کې ترخګر بې ګنا خلک او امنیتي ځواکونه وژني خو بل خوا صوبایي وزیران په دغه بیان ځان خلاصوي چې امنیت راوستل او دغه جنگ ختمول خو د وفاقي حکومت کار دی. دا پیپلز پارټي خزینه غړي نیګت یاسمین اورغزه د حکومت نخواس وکړو چې ترخګرې په ضد یو مزمتي قرارداد راوړي. دا وای د ترخګرې په ضد دی یو مزمتي قرارداد د اسمبلی په فلور راوړي شي ځکه چې دا خلک زمون فورسز وجني، زمون بچي او زمون خزي وجني، نو موږ دې ولی غلی پاتې شو. زه وزیر اعلی صاحب ته، سراج الحق صاحب ته او د اسمبلی ټول غړو ته وایم چې ترخګرې خلاف یو بھرپور اواز اوچت کړي او یو قرارداد راوړي. پیکر صاحب، موږ د داسې پیښو په سخت ټوکی کې غندنه کوو او صرف غندنه نه کوو بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي. خدا دی په جواب کې د تحریک انصاف لیډر او صوبایي وزیر شاه فرمان اویل چې دا ډرون په حق لخوا سو کوم خبره نه کوي د کوم په وجه چې د ملک دننه دغه ترخګری مخې ته راغلی ده. خبرې اترې پکار دي، دواړه اړخ ته پاکستانیان مري، خو ما ته په دې خبره هم ډېر افسوس دی چې اوسه پورې په دې هاوس کې هیڅ چا هم د ډرون بریدونو خبره نه ده اوچته کړې چې د ډرون په وجه څومره خلک مري او څومره ماشومان مري او د صوبایي حکومت دار اختیار کې چې څومره کار راځي نو هغه به مونږ کوو. خو خارجه پالیسي خو د وفاقي حکومت لاندې راځي او مونږ یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته وایو چې زر تر زره د هیواد خارجه پالیسی بدل کړي او موږ د دې جنگ وجوهات وګورو او موږ د یو داسې جنگ حصه یو چې یو ډرون کې پسون خلک اتکاش بمبار جوړیږي او زموږ په اختیار کې نه دي چې دا هغوی لار اونیسو.
ایک ڈرون سے سینکڑوں خودکش پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں.
خوبیا دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر اور دا تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک اویل چی ترسو پوری با دا پختنو پخورا بے گناہ خلق مری اور ترسو پوری با صوبائی حکومت دا کام پسترگو کی خور اچوی دا اویل پکار دا چی صوبائی حکومت دا ترخگرے پزد یو سرگن موقف سر راشی نٹول سیاسی گندونا باور سرا ملگرتیا اکلی.
اسپیکر سے کو دفعہ کو چدی اپنے کلام واضح ہماری سائز ہے مخاب خاشی زدہ یقین در قوم یقین چمن تو دے وطن نمائندگان پتے وطن کے دامن دا پیرم دمارا ہر سیاسی کون چلے دا تاس رولان کا خرابا سے نو دا مسئلہ مکو ہے اتا مجھے ایسا تا پتا خدر چدی قوم خدا دیر مسئلہ دا پختوں کو وطن کی چاہ رہے تلاشی اسپیکر سے کہا رہے تو فائدے ہو رہا خدا میں نبر سے دوش منتا تاسو غوري کولا وایي بیا د کولا او د عالمو جواز کړه د عالمو نو وکالتو زدا غړن چې دا د کار سره د دې وطن سره غداري ده دا چې څوک په دې نه نفس پکا دا چې دا غداري نشي دا وکالت نشي دا د دې زمکو لپاره جوازونه پیدا نشي.
دا کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین اور دا پختونخوا سینئر وزیر سکندر حیات چیرپا اویل چې د پختنو پزمکا عالمی قوتونو د خپل مفاد جنگ پیل کړی دی چې زیات تر پکې د پختنو وینه بهیږي.
دا عالمی طاقتونو جنگ دی دا دوی د مفادات جنگ دی اور پای کې موږ پختانه کې شو زمونږ د دلته کې بازی هغه قوتونه چې کم دا خیال دی چې اپنی بس دا پختانه چې دا ورته استعمالي کې نه وي تم زداوی ما چې انف از انف د پختنو وینې چې دا نور نه دی پیدا پکار موږ غواړو چې دلته کې امن راشي او دا غیر لپاره چې دی هر قسم کوشش لپاره موږ تیار یو جناب سپیکر.
دا یادونه ده چې تر هغه غره پزت د عباس کې جماعت اسلامي وزیرانو او غړو د څه قسم برخه کولو نه ډډه وکړه. خو بیا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دلی پارلماني مشر وویل چې صوبایي او وفاقي حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونه د پکار دي چې په شریکه کینی او د دې جنگ خاتمه لپاره یو واضح تګلار او پالیسی جوړ کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تیرې یو میاشتې په اردو کې په پاکستان کې د ترګرې یو شمېر خونړیو پیښو په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوهان وایي ترګر له دې لارې د پاکستان حکومت ته داسې یو پیغام ورکول غواړي چې ګوکې دوی کمزورې نه دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه یو رپورټ لري.
تیر ورځ د پېښور په شمول شمالي وزیرستان او کویټې په بمی چاودنو کې د 500 نه زیات کسانو وژل شول چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو او دغه رنګ د 100 نه زیات پکې جوبل شوي دي. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر د ترهګرۍ د تازه پېښو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت د ترهګرۍ په حق لاسلار نه د خپل کړي نو په داسې وخت کې بمی چاودنې کول د ترهګرو لخوا حکومت ته څه پیغام ورکول دي؟
اوی بل طرف تفام نشی او اوی پدی کې مدغه شانتی ککړ پاتیشی او هغه ککړ ته د ورجنا صدا سے لایمل اختیار نکی چیر دوی تا داسې اعتماد حاصل شي چې د خپل ملک واګي یا کمزوري کې مسائل دي هغه صحیح طریقې سره حل کړی شي. نو معلومی کې داسې چې د هر طرف دی کاغا بارانه لاسته کاغا اندرونی قوتونه دي چې دې شي چې هغوی د طرفه
هم دې په اړه د سیمه ایزا او دفاعي چارو تجزیه کار خادم حسین وای
تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا حکومت د کراچۍ حکومت د بلوچستان حکومت د سیاسي مداري وجټولو ته نه تیار او بیا یې مرکز سره په عمومي توګه دا خبره نه کړي چې جامع تګلار په کار د حکمت عملي په کار ده. تر هغه وخته پورې ماته نه ښکاري چې د ترهګرو کوم بشپړ جال چې هغه کې کمزوری راغلی وي هغه دې څلور پنځو میاشتو کې هغه کمزوری خپلې ختمې کړي هغه خپل جال بیا ټینګو ساتلو در رسد لارې بیا بحال کړي بتی بیا شروع کړي خلکو نه پیسې اخیستل شروع کړي وسله ورته میلاو شو. دا ټولې خبرې چې کله تاسو په ذهن کې وساتئ نو دا یو عمومي ریاست په شاکول او سماج غلبه حاصلولو یو هڅه.
خبریال او سیمایز چارو تجزیه کار رحم الله یوسفزی په وینا چې موجوده حکومت په اقتدار کې راتلو نه وړاندې ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کولې، نو هغه خبرې اوس دوی ډېر نه کوي. د زیاتوي
اوس ما په خیال باندې دا خبره کول هم مشکل دی، ځکه چې دونه ډېر مړ کېږي، روزانه حمله کېږي، دونه زیات تاوان کېږي. نو هغه چې کوم خلک د خبرو په حق کې دي هغه آواز لږ کمزورې شو، او چې کوم د خبرو مخالف دی هغه آواز مضبوط شو. هغه وایي چې دا دې خلکو سره خبره نشي کېږي، دوی صرف طاقت په ژبه باندې پوهېږي. نو اوس خو ما ته ډېر کم امکانات ښکاري په دې لږ وخت کې چې دا خبرې به پیل شي، او که دا خبرې شروع هم شوي نو بیا هغه کې به نتایج اغستل به ډېر مشکل کار وي.
د ترهګرې په مسله قابو موندلو په اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حکومت کومه د مذاکراتو خبره کوله، نو په کار ده چې هغه اوس عملي کړي.
څنګه چې امریکا د افغانستان پاکستان د پاره خپل نماینده راکړي، داسې په کار ده چې پاکستان حکومت هم خپل یو نماینده یا یو جرګه وټاکي چې هغه د امن طرف ته، مذاکراتو طرف ته قدمونه واخلي او د هغې لارې چارې لږې په هغې باندې تګ وکړي او دا حاصلې کړي چې یاره زمونږ څه مقصد دی، د هغوی څه مقصد دی. نو بې ضروري خبره ده چې بریکې به څه د چړ دریاب پته ولګي چې یاره څوک امن طرف ته راتلل غواړي او څوک نه راتلل غواړي. نو دا خو هله کېږي چې کله عملی قدمونه ټاکلي ګامونه واخیستل شي.
د نوموړي په وینا چې په دې اړه حکومت خپل خارجي او داخلي مرګرو مرسته دی واخلي، او په دې خبرې د ټولو اتفاق دی چې د مذاکراتو او امن بغیر د دې بل حل نشته. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د پاکستان پاړه په مجموعي توګه د امنیت د خرابې وضعیت په اړه رپورټ اوریده، د بلوچستان کې هم له تیر سمو دی راځي په تاوتریخوالي او د ترګری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا د اوسنی حکومت لپاره څومره یو چیلنج دی؟ آیا هغوی غواړي چې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي او کنه سي کولای؟ په دې اړه رپورت لیولنډي د می اورستو درته وړاندې کوم. په بلوچستان کې که څه هم د تیر حکومت په دوره کې حالات سم نه وو، خو د نوي حکومت لاره تک سره په خاصه توګه د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکرې جنگوي په بریدونو کې ډیر زیاتوالی رامنځته شوی دی. د کوټې په ښار کې د یک شنبه په ماښام د لشکرې جنگوي له خوا سوي ترهګر برید له تیرې څه مودې راهیسې د توند سوي د لړۍ تازه پیښه ده چې د شیعه مسلمانانو په ګډون یې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای دوی دې ته حیران دي چې په کوټه کې ګمارل سوي پاکستانی امنیتي عسكر عام ولستنګوي خو ترهګر نه نیسي.
دلته چې کومې قانون پلي کوونکي ادارې ګمارل شوي دي هغوی له عامو خلکو تلاشي اخلي، هغوی تنګوي هم، خو هغوی تر اوسه ترهګر نه دي نیولي. له دې دومره لویو پیښو وروسته هم دوی یو چا ته لاس نه دی وراچولی.
د جون پر 15 نیټه چې په کوټه کې لومړی د پوهنتون د نجونو په بس کې چاودنه او له هغه وروسته پر بولان میډیکل کمپلیکس برید وسو، نو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته په وینا کې د ملک د امنیتي او جاسوسي ادارو پر فعالیت پوښتنه راپورته کړه. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره هم وایي چې د پاکستان په امنیتي او جاسوسي ادارو کې ځینې عناصر د ترهګرو ملګري دي.
کوټه شهر کې بیچ میں جو دکانوں کے اندر کوټه خار کې د ننه چیرې چې خلک ګرځیدل نه شي، هلته ته تکسان پر موټر سایکل راشي، د خلکو په دکانونو ورننه وزي، هغه په بې دردی وژني او بیا د خلک چیرې ولاړ شي. یقینا داسې کسان شته چې د دې خلکو مرسته کوي، نو چې هغه ته مرسته او پناه ورکول کیږي، نو موږ بالکل پر دې باور لرو چې موږ د حکومت او حکومتي ادارې د خواهش نه لري چې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اوس پښتنه دا ده چې رښتیا هم د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د دې ډلو پر ضد عملیات نه کوي، او کدا ډلې د دې ادارو تر واک وتلې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد تکی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې دي د داسې ترهګرو د مخنیوي توان ونه لري. محمد تکی د دلیل په توګه وای د پاکستانی ادارې چې د بلوچ بیلتون غشتونکو پر ضد څه ډول ګامونه پورته کوي، هغه سیه د لشکری جنگوي پر ضد نه دی پورته کړي.
ریاستی ادارے دومره توان لري چې داشه ودري بلوچ باندې خو بالکل آزاد ورزي دی الینا خودی چرته نه دی تاریخ کړی چې هغه باندې خو هلیکاپټر هم راوستي دي او توپونه هم راوستي دي خو ما خو تر اوسه ونه لیدل چې داشه جنگي نه چرته یو کس نیولی تر سوچ د ریاست خپل زور خبره ده بالکل زور لري
خو د هغه په خبره د ځان مرګ بریدونو مخنیول ډیر ګران کار دی.
د انتها پسندی پر ضد حکومت خپل ټوله هڅه کړې ده. مونږ هڅه کړې ده چې ټوله کوټه په سناسه ډول خوندي وساتو، خو تاسو ته معلومه ده چې د ځان مرګ مخه نیول څومره ګران کار دی. نو تر کومه حده چې د صوبایي حکومت تعلق دی، مونږ خپل پوره هڅه کړې ده، خو بیا هم ځینې پیښې وشي.
د سیاسي چارو کارپو محمد تکی وای د هغه ډلې دی چې پاکستان یې په افغانستان، کشمیر او نور ځایونو کې استعمالوي، او دوی اوس په خپل په پاکستان کې د خپل نظریاتو د عملي کولو هڅه کوي.
د پاکستان د ریاست چې کوم عمومي پالیسی دا چې د خپل خارجه پالیسی د جهاد په تر باندې چلی، هغه جهادیان چې کوم د پاکستان پالیسی افغانستان کې، کشمیر کې، بل چرته چلی، ای پاکستان کې دنه هم بیا خپل نظریات نافذ کولو لپاره هر قسم زور استعمالوي.
د محمد تکی په ګډون د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچ ملت پالو ګډ حکومت که وسولري، نو دی د وخت پر سر د ترګري د دې پیښو مخنیوي وکړي، او کچيري د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارو په وړاندې ناتوان وي، نو دی د خپل سیاسي پد ساتلو لپاره ولسته غوڅه او صفا خبره وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو ورڅخه غوښتي چې د سولې د پروسې په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان یو شمیر ولایتونه وسپاري. دا خبره د هغوی په وینا په اسلام آباد کې یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي افغان سفیر ته کړې ده. رضوان مراد یې پاړه نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړی ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دوه مخیزي پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبری اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوزي ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبه پورس په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد یرغل وګڼي.
رضوان مراد د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی وای تر اوسه پورې د قطر پروسا ناکامه سوې نه ده، خو که د هغه په خبره طالبان د سولې د عالي شورا سره د خبرو ته تیار نه سو نو په قطر کې به دفتر وتړل سي. زبیر جمن په دې اړه نور حال کوي.
که څه هم د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به ورسره مذاکراتو ته کښېني، خو خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه کړي نو په قطر کې باید دفتر وتړل شي. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې خبر اعلان ته وویل اوس په قطر کې د طالبانو استازي په سلا مشورو لګیا دي او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي.
نموړي ویل لا هم د قطر پروسې ته ناکام نه شو ویلای.
ته حال نه میتونې بویم کې مذاکرات پروسې
ته دی وی تر اوسه نه شو ویلای چې د قطر پروسه ناکام شوه ده. په داس حال کې چې د دفتر لپاره نسل کې دروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ د ترکوس شي، هغه وی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې لري کې دروسته اوس په مشورو لګیا دي او خای پر اتلونکو څورځو کې خپل پریکړه اعلان کړي. کله سولې لعلي شورا سره خبرو ته چمتو نشي، ل شوی توافق سره سم به دغه دفتر وتړل شي. په خواتر دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هم داسې اشاره کړې و چې که طالبان ژر مذاکرات پیل نه کړي نو دفتر به وتړل شي. تر اوسه پورې طالبانو له افغان دولت سره مذاکرات رد کړي او مخامخ له امریکایي چارواکو سره د خبرو غوښتونکي دي، خو څرګندنه ده چې د دفتر د تړل کېدو خطر به څومره په دریځ کې نرمښت راولي. افغان دولت په دې برخه کې پر امریکا هم فشارونه زیات کړي دي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي او پخواني جهادي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار شوی تر هغه دی له امریکا سره پر امنیتي تړون درېدلې خبرې نه پیلېږي تر څو چې په قطر کې طالبان د سولې لالي شورا سره خبرو ته نه وي چمتو شوي. خو د افغانستان د سولې لالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په کابل کې لا هم هیله درلودل چې د قطر پروسه به له ناکامۍ سره نه مخ کیږي. نموړي دغه څرګندونې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د موقت مشرتابه له ټاکل کېدو وروسته په خبري کانفرنس کې وکړې. د جمعیت ګوند صلاح الدین رباني د خپل موقت رئیس احمد ضیا مسعود او کلیم الله نقیبي د مرستیالانو او د بلخ والي عطا محمد نور د اجرایي شورا د رئیس په توګه وټاکل. په دې خبري کانفرنس کې صلاح الدین رباني وویل ګوند باید د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید ولري.
اوس د خبرونو لنډیز. وسلوال طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. دغه ودانۍ یو بهرني شرکت ناټو ته د سامان د سپلای لپاره کاروله. په وژل شو کې نیپالیان او دوه ولسي وګړي هم شامل دي. د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب وایي څلور وړ برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاش پی رهیسی اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښې د ښار په نوې کراچۍ الفلام مومین آباد بلدیه ټاون د شلتی په سیمه کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د سنی تحریک درې، د اهل سنت والجماعت ډلې دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بل خوا ته د علي آباد د ځنمرګي برید د مړو شمېر یو دېرش ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګرۍ خلاف خپل موقف په ډاګه کړي او د دې د مخنیوي لپاره دی یوازې مرکز ذمہوار نه ګرځوي. افغان چارواکي وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بنو چارو د وزارت مرستیال وزیر ارشاد احمدی رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوزی سره په کتنه کې کړې ده. د کندړ والی وایي د پاکستان فوج په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کندړ درې سرحدي ولسوالیو باندې په څه باندې سلو توغندیو او د توپ په مرمیو ډزې کړې دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي چې دی به په مصر کې د بخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي.
خبرونه ولندیزمو لمشال ریډیو ورده چې اسراره الله مومند وړاندې کا وسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کو چې رابعه اکرم خان لوستې دي.
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې امید دا کېدو چې ملک کې سیاسي بدلون راتلو سره ترهګرۍ په پیښو کې به سرحد پورې کمې راشي، د مذاکراتو او مفاهمت دروازه به خلاصه شي او امن او سلامتۍ طرف ته به نوی سفر شروع کړی شي. خو لږې داسې چې کام به نور ازمیښتونو نه هم تیریږي، ځکه چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راتلو په ځای نوره هم تیزي راغلې ده. اداره مخکې لیکي چې دوه غټې مسلې دي چې حکومت د خپلو ترجیحاتو کې کیدي چې په هغې کې د ترهګرۍ خاتمه ټولو مهمه مسله ده. دویمه غټه مسله ملک خراب معیشت بحالی ده او د معیشت مسله بجلی سره تړلې ده د کم لپاره چې حکومت کامی پالیسی جوړه کړې ده خو د غور خبره دا ده چې که بجلی لاړ شي نو هغه بیا هم راشي خو چې کم خلک دی دنیا نه لاړ شي نو هغوی واپس نه راځي نو بیا خو دا د ملکي سلامتۍ غټه مسله ده ادارې زیاتوي چې حکومت د معیشت بحالۍ لپاره ضروري اقدامات وکړي خو ترهګرۍ مسله دې خپل وړومبۍ ترجیحاتو کې کی دي او د حیرت خبره دا ده چې په دې کابو موندلو لپاره څه کامی پالیسی نه ده جوړه شوې ادارې وایي چې حکومت دې بغیر د څه لزنډانو سیاسي ګوندونو سیکیورټي ادارو او ایجنسیانو سره یوځای په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره یو واضحه کامی پالیسی جوړه کړي او دا تسلیمول پکار دي چې په کومه لاره تر اوسه پورې مونږ لاړو نو هغه کې ناکامي زیاته او کامیابي کمه ترلاسه شوه ادارې اخیر کې لیکي چې ترهګرو سره مذاکراتو لاره دې خپل کړی شي او یا د جنگ خو امن دې په هر صورت قائم کړی شي ځکه چې د ملک او قوم سلامتۍ لپاره دې نه سوا بل هیڅ لاره نشته وحدت ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې د توانایي نوې پالیسۍ به د توانایي نوې حاجت پوره کولو له ګټور وګرځي د برېښنا د بحران په سبب اولس او معیشت سخت ځپلی شوی دی اوس وخت راغلی دی چې مونږ هیواد او اولس د دې بحران څخه ویسرو له ښې پالیسۍ خپلې کړو ادارې مخکې لیکي چې د تېرو څو کلونو راسې د بجلی بحران د ملک ټول اولس او ټول وګړي نه صرف سختو کړمو سره مخ کړي دي بلکې دې بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټول کاروبارونو بد اثرات غورځولي دي همدا وجه ده چې د ډېرې مودې راسې د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسېږي خو ولې د تېرو دورونو واکمنانو دې لړکې اولس ته د دروغو هیلو بهانو او وعدو څخه پرته بل هیڅ ورنه کړی شول ادارې اخیره کې لیکي چې د بجلی د بحران په شان یوه لویه ستونزه موجوده حکومت ته په میراث کې پاتې شوې ده کومه چې موجوده حکمرانانو د خپلو ځانونو دپاره دا مسله د یو لوی چیلنج په توګه قبوله کړې ده او د دې د حل کولو باورونه ورکوي خو دلته ښه خبره دا ده چې موجوده حکمرانانو اولس ته د شنو باغونو په ځای حقیقت په ډاګه کوي که د بجلی د بحران پوخ حل یقیني شي نو دا به یوه تاریخي کارنامه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ډیلی ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره ممکن ده چې د برتانیا اتس پاوز تر 2000 کال پورې په افغانستان کې پاتوي او د دې په کتو سره د برتانیا لخوا له پاکستان سره اړیکې لا نوري ټینګول ارزښت لري ولفلو د امریکا ټایمز مجله لیکي چې کڅ هم افغانستان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دی خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې خورا پرمختګ کړی دی د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاو وړاندې کوي
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدلو نه پاس هم د برتانوي پوز د سناسه برخې پاتې کېدلو امکان شته پاکستان سره د برتانیا تعلقاتو ته لا نور وده ورکول ډیر اهمیت لري زنی ناسرګنده پوځي چارواکي نظر لري چې افغانستان کې به د برتانیا سپوز تر 2000 کال پورې موجود وي او دوی به افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره د لاجستیکي استخباراتي او هوایي ځواکونو په برخه کې مرستې ورکوي ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ خلاف او افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوي ځکه چې یو پرامن او مستحکم افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن قائم شي نو پاکستان کې به هم بدامنی ختم شي دراز افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو غوره لار ده او د لړ کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی بلخوا ټایمز مجله لیکي که څه هم افغانستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د کرکټ نړیوالې شورا یعنی آی سی سی د تیرې جمعې په ورځ د 13 غړي ټیم په حیث منلې ده مجله د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر ډاکټر نور محمد په حواله لیکي د دوی د کرکټ ټیم لپاره په دومره لږ وخت کې د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کول لوی اعزاز دی او دوی تمه کوي چې افغان لوبغاړي به لا نور وړاندې لاړ شي نړیوال جنگی ځواکونه د 2014 کال تر اخره افغانستان نه د وتلو پلان لري او ځینې خلک د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو ټایمز مجلې ته د افغانستان کرکټ بورډ ویاند فرید احمد هوتک ویلي دوی د مستقبل په اړه ډېر ښه امیدونه لري او که څه هم دوی او د دوی لوبغاړي په آی سی سی کې شاملېدل خپل اعزاز ګڼي، خو دوی په مستقبل کې د لا نورو اوچتو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅې جاری ساتي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان تحلیلګرانو یا شنونکو شبکې یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې پکې ټینګار کړی دی چې باید په دې هیواد کې انتقالي عدالت عملي کړل سي او د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو په سرغړونو او جرمونو سترګې پټې نه کړل سي. زموږ همکار پامیر ساحل د دې رپورټ غټ ټکی تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان تحلیلګرانو شبکه په خپل رپورټ کې د ثور تر انقلاب وروسته له بشري حقوقو د شویو سرغړونو تفصیل ورکوي. په دې کې راغلي هغه وخت د خلق ډیموکراتیک ګوند رژیم هغه ټول کسان دینی مشران ځمکوالان سیاسي مخالفان او کورنۍ په نخښه کړی وي چې د رژیم مخالفان بلل کېدل. په رپورت کې ویل شوی د هغه وخت استخباراتي ادارې خاط پر خلکو تشدد کړی او هغوی یې شکنجه کړی ول. په هغه وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او خرابو سیاسي حالاتو له کبله په میلیونونو خلک مجبور شول چې پاکستان او ایران ته کډوال شي. د افغانستان شنونکو شبکه په خپل رپورت کې د 1990 زیږیز لسیز د کورنۍ جګړې پر وخت د هغو ټولو وژنو تفصیل ورکوي چې په جګړه کې ښکېلو ټولو ډلو کړی وي. په دې کې ویل شوي چې هغه وخت ټول وژنې شوي وي، خلک نیول شوي ول او وژل شوي ول او له بشري حقونو په پراخ کچ نورې سرغړونې شوي وي. رپورت وایي تر 2001 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې روانې وي. دا سرغړونې هم افغاني حکومتي ځواکونو کړې دي او هم امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو. په 2003 زیږیز کال کې طالبانو بیا سر پورته کړ او پر مرستندوی ډلو یې حمله پیل کړې، لکه د سر صلیب نړیوالې ادارې یو انجینر ووژل شو. همداراز په ولسی وګړو هم طالبانو حمله وکړې. داسې ولسی وګړي هم ووژل شول چې له حکومت سره یې تړاو درلود. رپورت وایي د 2006 زیږیز کال له پیله په پراخه پیمانه وژلې پیل شوې. دا وژنې د بمی او ځانمرګو بریدونو په وسیله شوې دي او هر کال یې په سلګونه کسان وژلې دي. رپورت وایي تر 2001 زیږیز کال وروسته افغانانو او نړیوالو فکر کاوه چې دا د جګړې پای دی او یو نوی پړاو ته د انتقال دورې ته یې په دې نظر کتل چې اوس به هغه ټول کسان او ډلې محاسبه کړل شي او پړه به وګرځول شي چې په جرمونو کې ککړ ول، خو داسې تر اوسه ونه شول. انتقالی عدالت یو داسې عمل دی چې پکې لومړی رښتیا معلومول کیږي، د ټولو جرمونو او ځپل شویو پته لګول کیږي، بیا چې چا دا جرمونه کړی وي هغوی عدالت ته کشکول کیږي. تر دې وروسته د بې وسلې کولو او په امنیتي څانګه کې د قوانینو په ذریعه اصلاحات راوستل کیږي او په پای کې د روغې جوړې عمل پر مخ بیول کیږي. رپورت وایي خو تر 2001 زیږیز کال وروسته نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ملګرو دا ژمنتیا وښوده چې دا عمل به ترسره کړي. افغان حکومت ملګرو ملتونو او امریکا دا دلیل ورکاوه چې لومړی باید ثبات راشي او تر هغې وروسته د انتقالي عدالت عمل پر مخ یوړل شي. رپورت وایي د دې برعکس ځینې داسې کارونه وشول چې باید نه وای شوي، لکه په 2015 زیږیز کال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د درو لسیزو د وژنو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل رپورت له دې ویرې خپور نه کړ چې په دې هیواد کې باید د کارکوونکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. همداراز تیر کال یعنی په 2012 زیږیز کال کې په افغانستان کې د پوهنې وزارت د تاریخ له کتابونو د شخړې د درو لسیزو معلومات وایستل. په دې اړه په هیواد کې پراخ بحث پیل شو. یو استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي د دې کار ګټه ځکه نشته چې لمر په ګوتو نه پټیږي. یو بل استاد ویلي داسې یو ماشوم شته چې ووایي پلار یا نیکه یې درواغ ویلي ول. مانا دا چې ټول افغانان په شخړو او جګړو کې اغیزمن شوي دي او له کتابونو د دې تفصیلاتو ایستل هیڅ ګټه نه لري. رپورت زیاتوي د افغانستان د عدالت او انصاف په څانګه کې باید اصلاحات راوستل شي. دا اصلاحات باید افغاني وي او د شفافیت او محاسبې له اصولو سره سم وي. په دې اصلاحاتو کې باید د سیاسي استثناء حدود وټاکل شي. هغه قانون یا باید بدل کړل شي او یا هم باید ختم کړل شي چې پارلمان منظور کړی وو او پکې د افغانستان د جګړې ټولو خواو ته عامه بخنه اعلان کړې وه. د ډله ییزو قبرونو لټون ته باید دوام ورکړل شي او د ټولو ورکو شویو کسانو یو پراخ لیست جوړ کړل شي او دا یقیني کړل شي چې ټولې خواوې په جدي ډول ولسی وګړو ته رسیدلو تاوانونو ته سمه توجه ورکړي.
پامیر ساحلو د خبر ایجنسی خلق شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په دفترونو او تحصیلونو کې د دوی مقدمه پر وخت نه حل کیږي او ډیر وخت اخلي. دوی وایي په اف سی آر قانون کې چې کوم اصلاحات سوي دي له هغوی سره سم اوس له دوی سره چلند نه کیږي. د خبر ایجنسی دا اوسیدونکي دا هم وایي چې د مقدمو د زر هواري لپاره باید کوټلي ګامونه پورته سي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د دوی مقدمه نه حل کیږي او چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه هم دلته نه عملي کیږي او د دوی مقدمه تر کلونو کلونو پورې ځنډول کیږي او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو مطابق یو ملزم په څلرشت ساعته کې نه حاضروي. په دې هکله د خیبر سیمې یو مشر ملک عبدالله خان پردی مشال ریڈیو توائی
چدا مسالے دا بادے چی جوڑی گی دا تحصیل نہ جوڑی گی جدر تا مسالے نہ حل کی گی ویر تا لو سوچاوی بی اپ کی دو ایک شنا خلی نو بدی تی جوڑی گی ادر تا روشی سار نہ نو سی تی گئی پر کولو نہ کولو نہ تاریخ تا چانہ را وڑی کلا ول مان روشی کی کلا تحصیل دار نی کلا ای پی ای نی نو بس والا چ دا سی خال کم کشتا چ توری گیری وچ درخواست نہ ور کیڑی اس پین ایشو معاملہ چا حل شوی نو نمون لس پ نظر غلی چ چا معاملہ حل دو.
او د خیبر زخخیلو سیمی او تن رسم پریدی وای چې د د گاڑی مقدمه د تیر او اتو میاشتو رئیس په لنډی کوتل تحصیل کې روانه ده خو تر اوسه حل نشوا.
او دا وطن هم یشت ما گاڑی وی لاړو درخواست کړي دا سره نه ګورب چې تاریخ وباسي او نفس سای وباسي وی نه محل کې چې په وطن یشت کې ما مسله حل وکړ تاریخ نه وباسي کا پیسې شتانه را سره او پرچاپ سے نه وباسي ورو بس مونږ دا غوړو چې په حق پیسې لا کېږي او بس شارټ پټ زر شي تقریبا چې وطن هم یشت ما بچل وګي پیمان چې و نه حل کوي نه.
ملک عبدالله خان پردی زیاتوی چې دوی ته په دې تحصیلونو کې په اف سی آر کې شوي اصلاحات په نظر نه راځي او د جرګو لخوا په شو فیصلو باندې انتظامیه کورٹ آرڈر په وخت نه وباسي.
دا کوم اصلاحات چې شوي په دغه هیڅ قسم عمل مونږ نه لیدلې له اوسه پرې شوی ځکه چې ما زړه طریقه او ما زړه شي نه غازر دلشته غازر شیم بس روشي تاریخ ونه شي پکې بیارته ګاډوړ شي جرګي کو لگا مونږ له حکومت کومه جرګه راو کې نو مونږ په ولي کو چې دا حق او دانه حق او نور بیا حکومت خپل کورٹ آرڈر به کی کنه هغه کورٹ آرڈر کې بیا کولونه کولونه اړوي په اپ نه خوي جرګي نه نو پاتې.
د خیبر سیمې د خلکو د مقدمو د زنډولو او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو د نه عملي کېدو په حق له مشکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخسته نو دوی وویل
د ځنې دیوانی کې سنی کنه پاغه کې سرکاري کجرګي که هر څوک یې مصلحت نه کار اخلي د دې مصلحت د وجې نه ځنې شنو لټکی خدا په خنیت باندې کې د په بد نیت باندې دا شنه کې دا ځنې شنو دا یو څه فرض کا یو ملزم دی عامونی او عامه ته پیشم نه په یو هغه جرم نویت پورې خبره یو جرم داسي کنه چاغي کې به هغه خامغموي پیشم کو اي کې به هغه ضمانت راشي هغه سره ضمانت پر سوقوینه نو مجبورن چې سړی دوند دي په غوږ بغیر ضمانت نه پینو شي پر خوستلې ا پیشي خو هغه به دې زغه خلاص نه کړل شي چې هغه سره ضمانت سوقوینه.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې باید د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د ځای خلکو د مقدمو د زر حل کولو د لپاره حکومت کوټلي مونه پور تکړی او په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوی دي باید شپاغه باندې عمل وکړی شي.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم امیر نواز شریف او پاکی سیکرټریانو او حکومتي ادارو مشرانو ته ویل دي چې په کرپشن کې ککړ افسرانو پر ضد نه صرف ګامونه پورته کړي بلکې په کنټریکټ کارکونکو او ټول افسرانو فرستونه دي هم وزیر اعظم دفتر ته ورواستوي. احمد الله پر رپورټ لري.
تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ټولو وزارتونو او ډیویژنونو سیکرټرانو او نورو حکومتي ادارو مشرانو په نوم لیږل شوی خط کې ویل شوی دی چې نا اهله کرپشن کې ککړ او ولس سره غیر مناسبه رویه لرونکو اهلکار دې په فوري توګه د خپل عہدو څخه لری کړي او یا د دوی کنټریکټ منسوخه کړي. په خط کې زیاته کړی شوی ده چې سرکاري محکمو نه دې په هر حال کې د کرپشن خاتمه وکړي شي او په دې هدایاتو د عمل درآمد نه دما با خبره وساتلې شي. مشال ریډیو چکلا د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر ظفر نشانه او پختل چې اقتدار کې دراتلو نه وړاندې مسلم لیگ نون به دا دریز لرلو چې په اقتدار کې دراتلو وروسته نه صرف د ملک نه بعد کرپشن خاتمه وکړي بلکې امن او امان وځخه کولو او ترهګری خاتمه لپاره به هم کوټلې ګامونه پورته کوي. خو تر دې دمه د مسلم لیگ نون لخوا د امن او امان وځخه کولو لړ کې څه مثبت ګامونه پورته نه کړی شول. نو په جواب کې نوموړی وایي،
بدامنی یا لانډ آرڈر کی صورتحال یا ٹیررزم کو الگ میٹ کیا جا رہا ہے،
بدامنی یا د امنیت وځخه کول او د ترهګری مخنیوي باندې بیل بیل کار روان دی او کرپشن یو بیله مسله ده، بلکې دا خو یو لویه بیماری ده او داسې نشي کېدی چې په یو وجود کې درې ناروغي وي او تاسو صرف د یوې علاج شروع کې او باقی دوانه پرېږدې. مونږ غنو چې تر هغه سره سره نورې مسلې هم ډېرې مهمې دي او د ټولو حل کول پکار دي. او میاں نواز شریف صاحب دا ډېر خګام پورته کړو چې ټولو وفاقي سیکټریانو ته وې چې لاندې ترې هر څوک کار کوي او په کرپشن کې ککړ وي د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي او پاتې شوه د بدمنۍ او تر هغه خبره، نو هغې لپاره هم پالیسیانې جوړوو او ډېر زر به دا راڅرګندې کړو.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې کرپشن خاتمه یقینا چډیره ضروری ده، خړومبه په ملک کې د امن او امان وځخه کول پکار دي او حکومت له پکار دي چې خپل ټوله توجه دې اړختره وګرځوي.
تر څو پورې چې د وزیر اعظم د موجوده بیان تعلق ته زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی، بل تر څو پورې چې د ملک کې د امن او امان صورتحال تعلق ته هغه هم اولن ترجیح ده، خو هغه طرف ته هم زما په خیال باندې موجوده حکومت لګیا دی سناسه توجه ورکوي، کوشش دا روان دی چې یو قومي پالیسي جوړه شي. خو بیا هم دغه مسله نه صرف داخلی ریخی لڑی بلکہ ریخی خارجی ریخی مشتا وہ بل دارے کے دغکم عمل چروان دے دہشتگردی دی شاعت دیر زیاد عوامل دی نو دا دمرا سادہ خبر میں چھے گنی بیاو قدم پورتا کولو سر بڑی چھے فرق راشی.
یاد دیوی چھے موجودہ حکومت پا اقتدار کے دراتلی لوروس تو پا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچی کے دا ترہگرے پا پیخو کے زیاد والے راغلے دے او صرف دا تیر اتوار پورس پا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دا 500 نہ زیاد کسان دا ترہگرے پا پیخو کے وجلے شیوی او دا سلو سخ زیاد جوبل شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویب شپک سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
په بنو کې د دوشنبه په ورځ یو غیر سرکاري تنظیم خوند کور د امن امان په اړه یو غونډه رابلل و چې پکې د بنو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو او نجونو ګډون کړو. په دې غونډه کې یو شمیر حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې و. د غونډې ګډونوالو له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ناستې د سیمې په حالاتو د پوهاوي لپاره مهمې بللې دي. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
په ضلعبانو کې د غیر سرکاري تنظیم خویندو کور په مرسته روان امن امان په اړه یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د ضلعبانو او نیم قبایلي سیمې افاربنو یو شمیر سیمو ځوانانو او انجونو تر څنګ سرکاري ادارو چارواکو او پولیس مشرانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې ګډونوالو د روان امن امان په اړه بحثونه وکړل او انتظامیه چارواکو نه یو شمیر سوالونه پورته کړل. قاضی محمد خان وای دا پروگرام لوجه د امن امان ډیرو مسلو نه خبر شول.
دا پروگرام نه ولګه په چار دي چې بنی غونډریه بند او شي زکه دغه شه خلک میون شه نالجر سي دي ته پتا ولګي چې پکې مشه شه د میز د پرو فائدو کې مشه شه میز د پرو نقصان دا بیا دي ته سکیورټی ټریټس پتا ولګي چې مشته سکیورټی ټریټس کې مې مسلې دي چیکینګ حواله سره تاسو ګوري افسرونو غلي وي چې کې مشوره وکړي هغه بند عمل کول دي میزو ان شاء الله کوپریشن سره قیمت دي مطلب لگا مصر کوپریشن کا.
تو فیل خان وائی طرح گرائی ختم ولو لپارا پا خلقو کی شعور پکار دے چی دا سیم پزوانانو کی بعد دغشان غنڈو سخرازی
کیر شی لاس کسون مرو شی یو کس پوتے شی ایک شی تا انتقام یر چیپ شی ایک انتقام مرو لے دے پر دائی پی چا بندے آٹے کئی دائی پا سیول ستائی ٹی بندے پا غبنے پولیسی تارے بندے پا فوج بندے آٹے کئی آگ کلاشن کوف لوگتا کئی ایلا کیش آمن نجوڑے ریز کئی جدا کلاشن کوف لوگتا شی تے زون پاتن لگ یہ زد سکوں دائی دوڑ شی غلاتے پلو سے بندے اولا گیری وردگنا دہشتگردی استعمال شدائی پا یا دہشتگرد شی دی ہے خودکش استعمال کی اویئرنیس پروگرام نہ چلے رہی حال کے شہر پیدا سی ایجوکیشن عام سی
پا پروگرام کے گڑون کون کے ہما ارشاد دا غونڈے پاڑا خپل نظر مشال ریڈیو تا دا سے وڑان دے کو
دا پروگرام نہ ڈیر زیوت مہم دے سکے دفتہ اکثر دو شے فاٹا خالتی دے ایف آر خالتی دے ایف آر خال کے این جی او پ بارے شے دے فیمیل ورکنگ پ بارے شے ڈیر بیٹ کانسیپٹ سی جدی تا پتہ لگی شے این جی او تو شے دو پ این جی او شے تا شے کے جی او فیمیل حقوق دے پر خبرہ کے بچوں دے پر خبرہ کے بعد چار نو لہذا دے زونوں دے پر اسپیشلی دے ایف آر خال کے پر ڈیر مہم دی او این جی او اصل شے بی دوری پہ لاو کے جسے خبر شی تشینا
دا خویندو کور تنظیم ضلع بنو مشرا یاسمین اختر دا پروگرام مقصد پاڑا مشال ریڈیو توائی
میشا اخپلا شی دا سیکیورٹی حالات چ سمرا خروب تی بانی او بانی ایف آر بانی شی اگے بندے سے روشنی ہو چے اگے سر سجیشن رو بوسی سفال یہ رو بوسی ہر یو کس ان سیکیور فیل کئی اگے وجنا دا ڈیبیٹس دا یوت چیکیم دی دا چینج رو وستائی شی اگے سر میش ریلیونٹ اگا اتھارٹی یار کوشتی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی وا چے آن دا اسپاٹ اگا ایشوز یا آئیڈینٹیفائی شی او اگے بندے سچے سجیشن رسی سچے اگے بندے سولوشن دا اگا یا آئیڈینٹیفیکیشن اوشی میجو دا شای پا دغی حال شے میج دا پروگرامینا ارینج کری دی مطلب آمن دا پورسن اسا کوین کی دی پا دخ پروجیکٹ شے
پا غونڈا کے گڑنوالو پا دے خبر زور ورکو چے پا سیما کے دا من ٹنگخ لپارا عوام او امنیاتی ادارے دا یو بل سرا تاون وکی دے سرا سرا پولیس او امنیاتی سرتیری عام ولستا پا امنیاتی پوستو او ناکو باندے آسانی ورکڑی خود امن امان لپارا خپل مناسب گامونا ہم پا پام کے ونیسی
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټي په مالی مرسته او د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په تخنیکی مرسته 200 تنو ته له شپږ میاشتنی کسبي زده کړو وروسته د کار اوزار او د فراغت سندونه ورکړل شوی دی. دا کسان په دې خوشاله دي چې هنرونه زده کړي او د دوی په وینا دا به له دوی سره د ژوند د ستونزو په هوارولو کې ډیره مرسته وکړي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
په ننګرهار کې د هغه ولسوالیو 200 وطن د کیسبي زده کړو وروسته د کار د اوزارو سره پاریخ کړی شول چې مخالفین پکې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي ول. دغه پروژه په ننګرهار کې د سولې عالی کمیټې او د کار او ټولنیزو چارو ریاست په ګډه سره ترسره کړه. د ننګرهار د سولې د عالی کمیټې مشر ملک نذیر په پاریخ کې شو ځوانانو د کار د اوزارو د ویشلو پر مهال د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې خپل وسلې په ځمکه کې دي او د خپل اسلامي دولت سره یو ځای شي.
دا 200 کسان وو، 15 په پچیرو اګام کې وو، 15 په نازیانو کې وو، 15 په لالپور کې وو. ټول 200 کسان وو، 15000 روپۍ د میاشتې پیسې ورکولې او په مختلفو ایرپو کې زده کړې کړې دي. شپږ میاشتو کې دوی دا زده کړو. کدا حکومت جنگ وغواړي هم د جنگ څنو جوړي یو کاوی جنگ واړی هم د جنگ نڅنو جوړي دواړه جانب دراشي یو کیدنی صلح ده او کیو د خیر لار دی ولټی.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د هرپوی یا کیسبي زده کړو پروژې په اغه سیمو کې تطبیقیږي چې مخالفین پکې د سولې له بهیر سره یو ځای شي وي.
هغه سولې شورا پروژې چې زمونږ سره لري، زمونږ د وزارت سره لري، د هغه شرایط دادي چې د هغه منطقې څخه باید یو څوک د سولې پروسې سره یو ځای شي وي. چې دغه درې ولسوالۍ کې په هغه وخت سره کسان د سولې د پروسې سره یو ځای شوي وو، بیا دا پروژه ورته د سولې د پنډ نه د کار عمر اجتماعي شهدا مالونو د وزارت نه منظور شوه. پیلن چې د دوی فارغ شوی دی او ټولنې ته خدمت کول لپاره وړاندې کیږي.
په کسبي زده کړو سنبال شوي ځوانان خوشاله ول چې له زده کړو وروسته د کار اوزار ورکول کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل:
زه محمد یوسف د نازیان ولسوالۍ د رنگ سازۍ په بخش کې د زده کړې وکړې او دا زده کړې چې ان شاء الله موږ لپاره ډېر ګټورې وي او انده کې به زموږ ډېر مشکلات حل کاو. قسم زده رنگ څنګه لګاږي، څنګه جوړاږي، هر څه موږ تر زده کړو. موږ ته چې خپل ټول کې ټول سامان هم راکا، ما کوم ماش پیسې چې وي هغه هم راکړو. حیات الله د نجارۍ په صنف کې د درس
گلکاری رنگمالی موبایل او جنراتور جوړولو په برخه کې د زده کړو وروسته د کار اوزار تر لاسه کړل. د چارواکو په وینا په دغه پروژه سکم 2 لک امریکایی ډالر لګښت راغلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي.
ستاسو لپاره.
او درنو اوریدونکو د خبرونو په پای کې تاسو د هارون بچا په ځخ کې د کلام ترابولو
حکم کی تاخیر کولے ناشم د تقدیر سر تدبیر کولے ناشم خدا یادائے توجہ دا غفلت دے منتظر یم او شبگیر کولے ناشم جدس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا ننوات دتا سر قولے ناشم حمزہ اوس میں دا حسرت وینوار شو بس دا اوخ کو نور بہر قولے ناشم دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی مینا دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر فرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز گمراہ مین چپ ہر سبا میں سا پرم پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخن کا خود خوب دپارا سا زنگن پکار دے مینہ دیو